په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته اوس تاسو او ازادي رادیو مجله
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوي دي
عبد سپوږمۍ خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي
واړم چې وخه جم دي غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونه چوم خډيره ونه چېګم وش رنگېګم د مرغېګانو لمخو کو نه مچکه واخلم
لاندې کایت ل ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه که وخت و نور مطالبم لرو پایل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرونه فرنګي خبرونه راوړبي
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ شو د بامیانو ولایت اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شو سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره شول د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو په دې نندارتون کې چې د غلغلې د خرشاته جوړ شوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوی لاسي کارونه په 15 غرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو دا نندارتون چې د دوه ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ شوی د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې ورسته کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده خو منیجمنت ګروپ ویلي دی چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي تیر کال نږدې 15 میلیون ډالر د خپل څوارلسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیون ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د تو په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی دغه شرکت ګرډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په حقوقو کې په 18 میلیون ډالر تفریحي بیړۍ په 4 میلیون ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ څلوېخ مامورینو ته د میاشتې 3,00,000 ډالر معاش او داسې نور
سرکال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي فرهنګي ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي
بهاءالدین یا بهائی جان آغا شاعر لیکوال او ادیب دی له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري او نو هغوی چې په دې لاره کې دي د دې لارې مریدان دي په دې برخه کار کوي هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي لوګر کې لکه څنګه چې تاسو خو پوهیږئ د فرهنګ کلتور ادب برخه یو څه ټکنۍ ده هلته ځوانان هم مطالعه سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتیل چې داسې یو نوښت داسې یو کار داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانانو هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي بهایی مجله د څو ملګرو دغه کار او دغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنه د پخواني او مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وی ډېری خبرې سره وکړلې یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده نور ژباړه پکې شته فرهنګي مسایل پکې شته کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي یوازې وی برخې ته ځانګړي شوې نه ده ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو په یوه برخې محدود پاتې شو شاید زمونږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي سپورټي برخه هم کې راخیستې ده ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي کله چې مجله واخیستله پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي بیا دوی هغه کتاب خلولي نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي یو څوک چې له ادب سره مینه لري د ادب دیو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي ورزشي مطالب هم پکې لولي که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي مجله لولي نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي
ځینی وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي یوه سپورټي وي که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي
تبنج پیدا کوي ځکه مونږ یوازې نشو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي
په نورو ټولنو کې مثال مونږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته د ځوانانو لپاره ځانګړې ده د سپورټ لپاره ځانګړې ده د ادبیاتو لپاره ځانګړې نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته
دغه ستونزه شته خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فلان دي هغوی په دې برخه کې ستونزې لري او لکه تاسو یادونه وکړه نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د سپورټ د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې مونږ د په هره برخه کې ځانګړي یوه مجله ولرو په دې هیله چې مونږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړي مجله ولرو او د فرهنګ په برخه کې ځانګړي مجله ولرو په ټولنیزه برخه کې ځانګړي مجله ولرو په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړي مجلې ولرو
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي یو مجله چاپ کړې ده خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه بهایي به له دې وروسته هم چاپ شي یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم یو څه وایم خلکو سره یا هغه چا سره قلموالو سره یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي دا په یو سیاسي برخې پورې په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري د خلکو تصور دا دی خو دا تصور یو څه نیمګړی دی ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې هغوی د یوې ګوند څخه لري خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي مونږ چې بهایي مجله خپره کړې ده د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو راتلونکي ګڼې به هم وي خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده داسې وخت مونږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکې میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهمه ګڼه چاپ کړو هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ وموکولی شول چې د مجلې مواد راټول کړو نو انشاءالله په هغو ځوانانو کې چې له موږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولی ده مجله به انشاءالله نه درېږي زه ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چاپیږي او پنیمه کې پات کیږي د ماتو یو نوې فرهنګ به جادو چی ان شاء الله به هی مجله به تر ډیر وخت پر د مجله به وچلی یو بلا بلا غنی به خبري شي
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیز شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغه هلته مصروف دي کتابونه هم نلولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خبريږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خبريږي خو څومره مطالب څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې وي معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خبريږي دلته ډیر کار پې شوی وي په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیزو رسنیو کې نه وي شوی مونږ له ټولنیزو رسنیو کې له مطالبو سره سرسره کې چلند کوو اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیزو رسنیو کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته هم نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او په هماغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کوي نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه ده موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څول ولي هغه لدی ټول اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږ خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته د سیمه مطالب دی په هاي مجله کې چې ان شاء الله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې باوریدونکو او لیدونکو نوی لوستلي دا ډیر مطالب شته چې یو غوي کول شي دلته مطالب دی مجله کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجله کې خبره شوې دي دا ټول نوی دي ک لوی پانو مهم راخستې دي ورسره ک دغه موضوعات او عنوانونه هم راتول ولې چوریدون کې هم پوښي
ولې مونږ د دې مجله ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجله په هغه مقالو په ډیر سرګردان شوم تیار لیکوال کور ته ورغلې مې غوې سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یې غوې سره اړیکې کړې دي غوې په ورغلې دي زیاره ګللې دغه مطالعه بیرټول کړی دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تیروتنې د ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید آزادی او د شیر ورختم د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولی خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سو کړل او ډیر نوري برخه په دې مجله کې خبر شوې دي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنې مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو هم یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی کده راته وایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې بایش و چې شاعر شي
بله لکه څنګه چې دی ټول انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په غیبانه هم اغیز کوي او یو اغیز په پریباسي نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دویم کال محصله و ما له هغه ورځې ما و غوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا تلويخ کال چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وي چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنې کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بله، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کدا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډېری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخوانی شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دی غوی شعرونه لوستې دي، غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، نه داسې نه دي شوې. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوې. زما خپل فکر دی، خپل مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د ده شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړي دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلی سپوږمۍ، ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزې ده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای زن 2016. او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا، چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ زموږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت یې بیان کړئ هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ
بله رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعران نو چې کله شاعري کوله تر ډېره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود
شاید علت یې همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی نارینه وو د ښځینه وو په ژبه شاعري کوله
او علت یې هم بالکل همدا ده یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نه شي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوې دی او دغه دود لمنځه تللې دی اوس هم ډیرې خويندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي او کارا بیلګې زما په اند دی اغلی شفیقی خپلواک شاعری ده چې د په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری وازی او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خويندې وکولې شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخواله او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کی
هغه سپوږمۍ کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې انجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وای چې تاسو هم ویل چې څنګه څه مو دې ټکی ته پام کړی کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وې د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړی یو چانه ویریدلې ناشته
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپل لاره
ډېر ښه مهرباني
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایست ته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم غواړمه بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړمه بیا په تا مینه شمه
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ خدای دې همداسې کامیابه لره
مننه
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کما او اوریدون کو تاوای مچې پنځ ډیر اتلونکي کې به ان شاء الله زما شیری ټولګه د دوی په واکې وي
د خیانه پلان کې مو چې اوس لخيره چا
بله بله
ډیر ښه غلی سپوږمۍ ډیره زیاته مننه دا چې راغلی زموږ بلنه مو منله او د خبرونه پای شی به مم که د خپل یو خایسته شیر لا رنگینه کړی نو ډیره به خشي کته سناستاسو یو خایسته غزل یا آزاد نظمی وورو
لتاسو هم مننه کوم ما چې زمو راوخته ما د آزاد استودیو ته ولنه یو نظم به ولولم زما پړونه دی پښتون خدا زما لالی دی وخت يم خطوره نه اخلم ټوپک تلاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کوم زه تورش بوته یو څه خرنای راولم ژوند ته دی نوې فکر نوې خانی راولم د زندګۍ لپاره خروخنای راولم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنې لاندې نه کینم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنې لاندې نه کینم زما پړونه دی پښتون نه خدا پکې د خپل ملی بیرغ نه خان دی زرغون لیکه د سپرلی نه خدا خطور لیکه د جهل زد ده او د غسر لیکه د محبت د نړۍ رون نه خان دی زما لالی دی وخت يم سپینه سپوږمۍ دی وخت يم تمام شپه په شنه اسمان تاویګم پکې د خپل پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم نو ځکه وایم چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کوم زه ملالۍ دې وخت یم
ډېره زیاته مننه
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو وړکوټی نظم دی البته سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زیم سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی د نقل نوم دی وهم ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلی چې وي په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او وهمو سره باید څه وکړو
وهم دیو سړی ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل ته ډېره باندې ګرانی ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې سړی قول ورکړ او ښځه مړه شوه خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړل چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله ورته یې وویل ته چې له هغې سره محبت کوې چې سوغاتونه ورته راوړې چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي زه په دا هر شي پوهېږم سړی ډېر په تکلیف شو یو چا په څنګ لوري کلي کې د ځنډ استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي همداسې یې وکړل د ځنډ استاد ورته وویل دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي نه به دې په تکلیف وي ده ورته وویل څنګه پوښتنه د ځنډ استاد ورته وویل موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږي نو دا څو دانې دي که په ځواب کې پاتې راغله پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هېڅ وخت په تکلیف نه کړي دا ځل چې اروا راغله سړي موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ پوښتنه یې ورنه وکړه که ته رښتیا په هر شي خبره یې ووایه دا څو دانې دي ځواب رانغی ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې مگر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسه، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شه غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان صاحب، بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسي کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم، رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه به بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار واځه
بیا دې رسامی نه وکړ
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خپل ما سره وو، خو نو ور کېدل، خو لار انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مو شاعری ته شروع وکړ؟
دا سه شپږت یا واټ کلونه و. دا
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو. دومره مودا کې مو کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې زه بل کتاب یو سبي سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدلم. بس تاسو خپل ته راتلل او هغه مې لیکل. خو رس چې کله پوانتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو، نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب ده، کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فلحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې لهغه چې ومو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایست؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغې رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هماغسې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي چې یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم، هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې، یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطبی او لغه سره هم دغه سوال و جواب کی څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډېره توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه اوس چې سر روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې څه تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چېره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډېر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډېر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړئ، نظم راوړئ.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونۍ مسافره. سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ اتله دومره خبر نه یې چې جاله کې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې لمبو ډک صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشتا هم په شاړو پرې غونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشتا را شکینه لې ونې مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا وځي
ډېر مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نشباړه کې دوی د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر اخلي لنورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو بس دا غزمنګه ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مې یاد کړه تاسو ویل چې فرزند یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې ده یو لیکوال پیسې کې ده یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوو نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عموماً صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپې او موږ سلور پنځه بل کې ټوله غوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي او چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي چې موږ خلکو ته تاوان نه وي موږ فرهنګ ته موږ ادب ته موږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نیم د غشیان او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزب نشباړه کوي دا غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کېد نه وي خلک دي کنه ورته چې دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډي جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کې به ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړيږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي اور بس ودا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زبو دی حکومت لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وایوروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لا افسانو جانا همدا आवाज اورما ل کتابو جانا لګه حصہ خورا کړه ل پیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر د کلم زما غزنو جانا نن په محفل کې نه وي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی
علاوه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر تر لاسه کې مشران شاعران زرا و سر ناس ته ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب خیمانه وچ ما ولې لمړنی کتاب صاحب وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړی بیا غد ځوانه وخت
سم دا تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعر ده او دا د هغه وخت شاعری ده فرضاً یو چالس کلمه شاعری کړی ده
بالکل
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مال وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه لولیدا ستاسو نه ډیر زیاته مننه کوم ماته
لکه هم ډیر مننه